سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجو شو سه احمد زمه تاسو مازادې رادیو ته خوښیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پېښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز هرا بلوچ نن په یوې خبري ناسته کې هغې دعوې کړې چې ګواکې د بامیانو کابل په بریدونو کې ښکېلې ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغې زیاته کړې که څه هم طالبان هڅه کوي چې دا ترهګري ډلې وځپي خو په خبره دغو ډلو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دغلې بلوچ په خبره طالبان د دې پر ځای چې نور ملامت کړي خدای دې چې د دې ډلو ځپل پیل کړي. که څه هم طالبانو د دې پاکستاني چارواکي تازه څرګندونو ته څه خبرګون نه دی خودلی خو د دې وړاندې په ځلونه د پاکستاني چارواکو ورته څرګندونې رد کړي دي او په پاکستان کې نامنی د دې هیواد د داخلي مسله بللې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو بارښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویبپاڼې د ویلمې په خبرول سره ویلي چې د دې بارښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي. په لمه کې راغلي د بارښتونو له کبله د سیلابونو دروتو هم امکان شته. ترونه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د شدیدو بارښتونو له کبله سیلابونو خلک کو د ځانی زیانونو سربیره په سلاحو جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړ کړي وي. د طالبانو ته حکومت عدلی وزارت وای په تیر میاشت کې ته باندې 3000 جریبه ځمکه چې غصب شوی بیرته مستره کړي ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنس نن د اکتوبر 8 په خپل ایکس باندې د وزارت دیو بین په حواله ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه دا چې ځمکه د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي. له دې وړاندې طالبانو حکومت د غصب د مخنیوي او د غصب شوی ځمکو د بیرته راګرځولو په موخه ځانګړي محکمه مقررات او سیون جوړ کړی وو. کته هم دا معلومه نه ده چې څومره دولتي ځمکې غصب شوی خو د تیر حکومت د خارجه جوړونې وزارت په 2019 کال کې ویلي وو چې په ټول هیواد کې څه باندې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. پاکستانی چارواکو د بلوچستان یو مخکخه فعاله ماهرنګ بلوچ په بهر ته سفر راګرځولې ده. ماهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس باندې په ویډیو پیغام کې ویلي چې د امریکا نیویارک ښار ته په نړیوال غونډه کې د ګډون په موخه روان و چې د کراچۍ له وایډګر راوګرځول شو. هغه بلوچ ویلي چارواکو ته پاسپورت اخیستی او غواړي چې په دې اقدامات سره د بلوچستانو غاګ خاموشه کړي. د کراچۍ په وایډګر کې پاکستانی چارواکو د نومونو خودل په شرط ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې د ماهرنګ بلوچ او یشم نور بلوچستانو فعالانو نومونه په اخیستی شامل دي چې د سفر بندیز پرې لګیدلې ده. ماهرنګ بلوچ په دې وروستیو کې د امریکا په ټایمز مجله کې د نړۍ د سوله غزمنو کسانو په نوملړ کې شامل شوی و. هغه بلوچ په بلوچستان کې د جبري بيدرکیو پر ذات د غاک پورته کولو یو سمبول ګرځیدلې او د بلوچستانو ډیر لارینونه د غتر مشري لاندې تر سره کیږي. او وروستۍ خبر هم ده چې د اسرایلو پاوز وای د لبنان د حزب الله ډلې او جګپړې مشر سهیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو بریډ کې وشل دي. د اسرایلو پاوز د شنبه پر ورځ په یو بانک ویلي چې حسینی وژل شوی دی. نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په ځینو راپورونو کې راغلي چې سهیل حسین حسینی له ایران حزب الله ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. امریکا حزب الله د وی ترګر ډلې په توګه پیژني. اروپای ټولنې د حزب الله پوځي څنګه په تورلس کې اچولې ده. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. ایران نن اسرائیل د خبردار ورکړي چې په دغه وخت کې بریټ نه کوي. تهران وونه وړاندې پر اسرائیل لزګونه توغندي و توغول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شي. د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډله خپلې وړتیاوې بیرته ورغولې. وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو. د کندهار په شورابه کې د جګړې وروستي جزئیات هم درکوو او د کندهار اوسیدونکي د تیلو له خرابوالي شکایت لري.
موږ بل نوي موټرسکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره ووسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قماندانې په خوانی قماندان وایل افغانستان د امریکای ځواکونو په وټل سره القاعده او داعش د خپل ورتیاوی بیرته رغولې دي. جنرال کیند فرانک مکنزی پروند شمه له امریکای تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان د امریکای ځواکونو د وټل سپارښتنه د نه وکړې بلکې د پریکړې په لورکا چې شوی وي. د امریکا په خوانی چارواکي د سیمال د څرګندونې کړې چې په دې ورسوي کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه هم په افغانستان کې د داعش او القاعده د پیوړې کېدو اداوې کړې دي، خو طالبانو تل دا اداوې رد کړې دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سینټکام پخوانی قمندان جنرال کینټ فرانک مکنزی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و، او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړې سوې دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سینټکام قمندان و، پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان نه امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه زیاته کړه.
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې آیا افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې ورتیا موندل چې بیا منسجم شي او بالاخره د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه پخوانی امریکایي چارواکی دا هم وایي چې امریکا دا مهال په سیمه کې 15 زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې او القاعدې شبکې د پیاوړې کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فرمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یو غوښتل چې دوی ته د جلب جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13 د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګ لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوتریش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړای او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ حملې زیاتې سوې دي. یوازې په 13 وګي یا سمبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګ په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قماندانۍ پخوانی قماندان جنرال کیت فرانک مکنزی وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلو وړتیاوې بیرته ورغولې. پر همدې موضوع سره د چارشنو کې ښاغلی خلیل احمد نادم دی. سلامونه نادم صاحب، وخت بخیر. کارته وایي چې افغانستان کې د وسله والو ډلو په تړاو د امریکایي قماندان اندېښنې څومره پر ځای دي؟
او سلام تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کال راځي چې تروریستانو دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي، داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځایه که فعالیت لري هم د دغه ځای لري که نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پیښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خو دلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص و افراد دلته خیشي کړي دي، دلته ودونه کړي دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تړاو لري، او اکثریت دوی پاسپورټونه هم اخیستي دي. دغه دپاره د دوی ګواښ پر ځای ده، مونتا باید دلته همکاری صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان کې نه دی، ګوري چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې و چې په بامیان کې سیلانیان یې ووژل، مثلا پر چینایانو یې حمله وکړه، د روسیې پر سفارت یې حمله وکړه، په دشت برچی کې پر هزارګان یې حمله وکړه، حتی د تایکونډي او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفر د هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نشي کولای چې انکار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل په دې دی چې په اصطلاح ستون پنځم ستون په نظام کې ستا چې یو څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسې ګورئ چې مثلا کابل او نورو ولایتو کې دومره چک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
اوس نادم سے پختن ہم دلتا پیدا کی چې څنګه ممکن کېدلی شي سرل دې چلتا تاسو مولې چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي. امریکا د غندېخنه په دغسې وضعیت کې څنګه ښکار کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی، یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعدې او د داعش د پیاوړي کېدو خبرې کړې ده؟
خبره یو دا ده، خو دغه مسلې سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونه رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نور وادو ګرځېدلی دی. ګوره چې طالبان رامنځته سوي که چیرې مثلا د امریکې په قول ونه کې، امریکې کولای سي خپل د متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده په نامه دا مسایل راپورته کړي چې دوی وکولای سي پر دوی باندې یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي، یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی تر سرګ اوس وګوري. طالبان ځان روسانو ته نږدې کړي، حتی روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د تور لیست هم وباسي. اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغزستان، قزاقستان، روسان د تور لیست ایستلي، او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره دفتري دي، حتی سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې دا رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قربانی د دغه مسایل
متاسفانه. اوس راځي چې افغانان د دغه مسایل قربانی شوې دي. خپل امریکا د امریکای ځواکونو وتلو په برخه کې څومره سره مغږی و، دغه تصمیم له امریکا نه څومره پاغه کچه باندې نه ونیول شو چې ټول عواقب دې باید په نظر کې ونیسي که امریکا وزي په افغانستان کې به وضعیت څنګه کېږي، د وسله والو ډلو شتون دغه د پیوړي کېدو په تړاو باندې دغه ملامتیا اوس امریکا په ځان اخیستلی شي چې ګواکې دوی د امریکای ځواکونو وتلو په تړاو باندې همغږي نه و.
ګورې دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې، متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولای چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتل چې بالاخره د افغانستان وزیر ترامپ دا تصمیم ونیوي، اما مسؤولانه غوښت چې ووځي، داسې نه چې بله کوم نتیجه نه د افغانستان وزي. اما بایدن چې که تاسو خبر یاست، حتما خبر یاست چې د کرزي په وخت کې په یو میلمستیا کې په ارګ کې، یعنی د میز د سر پورته سو لاسې پر میز ووایي چې موږ ته پاکستان 500 واره تر افغانستان مهم دی، او د دوی سره موږ اړیکې غواړي. همیشه د پاکستان دستو عینو کې موږ ته کتل افغانستان ته. دغه د پاره چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسؤلانه خپل قوای وایستې چې دغه حالت څه دی چې افغانان مخالف د دنیا مخامخ دي.
ډېر زیاته مننه ژوندی سینادم صدا چې بس کې موږ سره برخه واخیست. مننه. وخت
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغان خبری آژانس د خبر المهدی انصاری ته نږدې کسانې دا کوي چې نوموړی له تېر ورځې رئیسې د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د ښاغلي انصاری د کورنۍ غړو ویلي چې هغه د تېر ورځې رئیسې په کابل کې نادرکه شوی دی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي انصاری د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې اورو.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبریال مهدي انصاري نږدې ملګري ادعا کوي چې هغه تیره ورځ د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د مهدي انصاري یو نږدې ملګري او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه.
تیره شپه مهدي ته یو نږدې کس له ما سره اړیکه وکړه او ویې ویل چې مهدي د حکومتي ځواکونو لخوا نیول سوی او اوس په بند کې دی. ما ډېره څېړنه وکړه خو له بده مرغه دا خبره رښتیا وه. مهدي اوس د طالبانو په بند کې دی.
مهدي فعلا در بازداشتگاه هست.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مهدي انصاری د کورنۍ یو شمېر غړي هم وایي چې هغه د شنبه د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادۍ کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په شپږمه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبریال مهدي انصاری په کابل کې نیولی دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په اوومه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي مهدي انصاري د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مهدي د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبریالانو له حقونو سرغړونه ده، بلکې دا په افغانستان کې د خبریالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې هم ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شته وضعیت او د خبریالانو د نیول کېدو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. یو خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی بانکش
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم. د یو خبر د نشرولو په خاطر دوی لما ډیرې پښتنې ګرویژنې وکړې. یو چې خبرې کولې آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت راخوشې شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو د نیولو پیښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آرین کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د دې وړاندې د سیاسي چارو د شننکو د نیولو ادعاوې هم شوې دي. جاوید کوهستانی او خیبر هوشمند د سیاسي چارو هغه شننکي دي چې ویل کېږي د طالبانو له لوري نیول شوي دي او لا هم دوی د طالبانو په زندان کې دي. خو د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د دغه شنونکو او خبریالانو د نیولو راپورونه نه رد کړي او نه هم تایید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د تیرو دریو کلونو په موده کې د بشري حقونو په پراخه نقص او په خپل سرو نیولو تورن شوی دی. د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو او د بیان ازادۍ ته احترام نه لري او هغه کسان نیسي او بندیانوي چې فکر کوي د دوی نظام ته ګواښ پېښولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز د لبنان د اسبلا ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پاوز د قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د اسبلا ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته دا د دې ډلې دویم مهم قمندان دی چې وژل کېږي. نور جزئیات د فردیسیال پراپور کې.
د اسرائیل پوځ په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر ومه پر اسرائیلو د حماس وسلواله ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیل پوځ نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤول سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرائیلو د پوځ په بیان کې راغلی حسیني له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو په ویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو د پوځ په خبره حسیني د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قمندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسیني وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قمندان وژلو خبره په داسې حال کې خبرېږي چې په غزه کې فلسطیني وسلوالو پر اسرائیلو څو توغندي ویشتلې دي. بلخوا اسرائیلو بیا په دې هیواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالی ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. بل پلا په واشنگټن کې ولسمشر جو بایدن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرائیلو د حماس د نوموړې کلیزې د برید په مناسبت د برید خندلې خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسېدو او دوربند رامنځته کېدو غوښتونکي ده. تېر کال د اکتوبر په مه حماس پر اسرائیلو په برید سره 250 کسان ووژل او له 1200 ډېر نورې ځان سره یرغمل غزې ته یوړل. له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغې جګړې کې تر اوسه له 240 زرو ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90 سلنه اوسېدونکي بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار اوسیدونکي د تیلو د کیفیت د خرابوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغه واده ګاونډي ودونو ته قاچاق کیږي. ترکیه او پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه ودونو یاد شوي چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې یې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته بلل شوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له اوږدې مودې راهیسې له بې کیفیت او خرابو تیلو شکایت کوي. دوی وایي د خرابو تیلو له امله وسایطو ته جدي تخنیکي زیانونه اوښتي او هر ورځ یې موټرونه خرابیږي. شمس د کندهار اوسیدونکي وایي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشینونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایطو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوي موټرسایکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله. کله چې مستری ته وارول راغه مستورور تر لس زره پنځه زره شپږ زره همداسې ډېر نور پیسو پورې وایي چې پر دې مصرف راځي. ماشینې د تیلو له امله خراب شوی دی. زموږ غوښتنه له حکومتي مسؤلینو دا ده چې د تیل کیفیت ته پاملرنه وکړي او بالخصوص د تیلو بیې ته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسي او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نور ماسټنډر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمه توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کرد خراب شوي د مستیرانو ته چې اکثره وخت واسه دا څه په سوي وایي تیل خراب دي. نو د دولت څه مغوښتنه دغه ده چې دغه سې یو اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي. پر لوی سر باندې پوښتنه وسي دغه تیلو چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ یو ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزه پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزه ژر ژر بدل کړي.
په اوسه کې دوه موټر درې موټر دغه تیل لاسته راځي خراب یا پاسنګان باندې یا ماشینان خراب کړي. ما نور نو کې سړی کړی د سپیچ مقصد د تیلو سړی راوړسکي.
د بې کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایطو احتراق سیستم په سمه توګه کار کولو ته نه پرېږدي چې له امله وسایط زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شار او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغۍ اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګی کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې له هغې جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات که چېرته په یو محیط کې زیات شي هغو ته موږ تاسې ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو. او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغیو سبب شي چې له هغې جملې څخه په خاصه توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره دا رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډرډ ادارې نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 2 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقېږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي وو چې ایراني تیل ورته قاچاقېږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کندهار په خوراباک یا شوراباک لسولۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته پای ته رسېدلې ده، خو په یاده سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې وضعیت لا هم نورمال دی. د شوراباک لسولۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویل چې ځواکونه د جګړې د احتمالي پیل لپاره د تیارسۍ په حالت کې دي. دا نښته تېره ورځ سهار پیل شوې او مازیګر ناوخته پای ته رسېدلې ده، خو په سیمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو پر وړاندې د تګ راتګ لاره لا هم تړلې ده. نورحال پر راپور کې.
کته هم د کندهار په شوراباک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د تېرې ورځې پیل سوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لاره لا هم تړل سوې ده. د شوراباک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
جګړه خورکې پرون د 3:30 بجې شروع شوه، بیا تر 4:30 بجې پورې دوام وکړي. وسه جګړه نشته، الحمدلله پای ته رسېدلې. پاکستان له طرفه داسې وړاندې اوانونه او دغه غورځوله، نو خامخا د مسلمانانو مالوته یا فصلو دا شیانو ته تاوان رسېدلی. زموږ ځواکونو پوستې جوړوله، اول ډزه د پاکستان د قوتو، نو اوانونه یې غورځوله، ټکان یې کوله. زموږ مجاهدینو بیا مجبور شوه دفاع دپاره ټکان یې په وکړه، نږدې دا څو پوستې چې وه د هغو ټورانو دغه ور ختم کړه. فلحال حالات برابر نه دي، زموږ مجاهدینو د دفاع په حالت کې دي، خپل په سنګرو په مورچو کې ناست دي. نو
ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوې ده. نوموړي وویل چې په دې نښته کې د دوی لوري ته مرګزوب نه ده اوښتي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بی بی سي پښتو سره خبرو کې ادا کړي چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نښته کې د افغانستان لوري ته درنه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ جان نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د شوراباک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ګزلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل شوي چې د دواړو خواوو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستان او افغانستان خاص دغه یو سره ناوکو مشکای خلاص شو، نو دا لار شو ستاد بند سیل کې د ډیر خلک دې تکلیف جوړ کړ. دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک دي چې د نور لار سبا نامورو مو نو پر دغه لار باندې د تګ راتک هوي هغه وستاد چې دا غل پرون درای سي. بیا دغه مشکل په کې سو دي، نو پر خلکو باندې دې اثر کوي، پر خلکو باندې دې سخت اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسله والې نښتې زیاتې سوې دي. تازه 4 ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ ژوبله یې هم لرله. د دغو نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه سوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته ندیستنی سوی. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي راډیو ته وویل:
سره ورځ حالات بیخي نورمال دي او خلک ټول کډوال شوي دي، لکه سلاله او دغه منطقې چې کوم دي، دغه پنځه کلي سلاله وشتل او تتکیه او شاده کې دا ټول چې دي دا بیزی شوي او لږ لږ خلک یو یو کډه اوس نن چې دی بیرته حرکت کړی دی، روان دی خپل ساحې ته ځان رسوي. کومې کډې چې زیبه پاتې شوي دي هغه به پاتې دي.
د یادولو ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترینګلې سوي دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړی دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې پټن ځایونه لري.
د 15 دقیقې بعد خبرونه هم درته لرو، خو اوس خبرونه. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پېښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویندې ممتاز زهرا بلوچ نن د اکتوبر 8 په یوې خبري ناسته کې هغې دعوی کړي چې ګواکې د بامیان او کابل پر بریدونو کې ښکېلې ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغې زیاته کړې که څه هم طالبان هڅې کوي چې دا ترهګر ډلې وڅپي، خو په خبرې دغو ډلو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دغلې بلوچ په خبره طالبان د پرځای چې نور ملامته کړي خدا ده چې د دې ډلو د ځپل دی پیل کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویبپاڼې د ویلمی په خبرول سره ویلي چې د دې ورښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوی دی. پیلمی کې راغلی چې د ورښتونو له کبله د سیلابونو دروتو امکان هم شته. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت وایي په تیرو میاشت کې څه باندې 3000 جریبه ځمکه چې غصب شوې وه بیرته مسترد کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پر خپل ایکس پاڼې د دې وزارت د بیان په حواله ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا ځمکې د چا له غصب څخه راګرځول شوې دي څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکو د بلوچستان و مخکخه فاله ماهرنګ بلوچ بهر ته سفر راګرځولې ده. ماهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس پانی پیو پیغام کې ویلي چې د امریکا نیویارک ښار ته پیو نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه روانه و چې د کراچۍ لوی ډګر راګرځول شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې ستاسو هرکلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره شو. هغه جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب سوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان سوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د جولای پر 1/3 د تهران په پلازمینه تهران کې په یو چاودنه کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله شاوخوا دوی اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د دوی وژنې په سیمې کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکېچ بڼه بدله سوه. پاینی هلکنن دو اکتوبر و منیتا دا چه دروشت کال مخکی پده ورز ده طالبانو لمری واکمنی نسکو را کرایس و ترده تحول روست افغانستان که بند ستیز بدلونون راغلل. خلکو پلمری زل په انتخاباتو که گردون وکرد میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې. د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 25 دقیقې د باس میلمانه دی. احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر وو، رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې سوی او د پانتون استاد عزت الله پیژان درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې ورستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ له پامه غورځولی؟
اول د یوکرين جګړې پیلېدو کې هم د افغانستان نتوجه خو لاړلند، د غزي د جنگ پیل نه بعد د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې دا اثرات خپل لري. یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې کینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نورو حقوقي مسایلو ته په خبرې میانه کې زی. او بیا د افغانستان د لیګل د کومکو لیګل لري باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلی دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي. نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه نندړ صاحب. ستاسو په نظر افغانستان کې داسې مهال یا اوس مهال داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
افغانستان موضوع په رسنیز ډګر کې یوازې په دې باندې بحث کېږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولی دی، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه دي شکولي. او یوازې بحث هغه څه کېږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کېږي. طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شیانو باندې بحث کېږي. طالبانو تر اوسه پورې دغسې یو استازولي هم هلته یو قانونمند داسې نظام نشته دی چې هم داخلي او هم بهرنی مشروعیت ولري چې دوی د هغه نظام په مټ باندې په هغه یو قانوني استازولي باندې وکولی شي په هم خپل ځان مطرح کې او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کې. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د عدم مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث. تر ډېره بریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي، چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فوراً همدغه خبره ذکر کیږي چې طالبانو د نجونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی. دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره چې را ورسره زمینه کیږي، یا د طالبان یا د افغانستان له نوم اخیستلو سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدغه ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات شوي دي. هلته یو داسې ډله حکمه شوې ده چې هغه دغه خلک یعنی له یو داسې مستبد رژیم حکم شوی دی، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادې ته خپل خوښې ته او نه پرېږدي، حتی هر څه په زور پرې باندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
عزت الله پیژان هم را سره دی. پیژان صاحب، نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي، یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې د وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړنګ کې د روان کړکېچ چې مسله یادوي. څه توپیرونه دي د افغانستان د اوکراین او د منځني ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي؟
په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې د هغه پلان د مخې چې کلونه مخکې جوړ شوی و د بدلون راتګ و. دا په دې معنی ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي و او نه د طالبانو بریا و پر جمهوریت باندې. طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي، دا اوس اداخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودی. نو دا د نړیوالې ډرامې بهتره ده ووایم چې د طالبانو راتګ یوه برخه وه، او دا پلان شوی وه چې د طالبانو په راتګ سره به افغانستان د نړۍ له پامه غورځول کېږي، او دا د غرب او د ستورو نړیوالو سیاستونو د پلان یوه برخه ده چې عملي کېږي، او دا وضعیت ما په نظر باندې له بده مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي. ولې جمهوریت وپرځول شو او ولې طالبان راوستل شول؟ جواب واضح دی، که څه هم دا عمیقې څېړنې او تحلیل ته اړتیا لري، خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو په خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و، ځکه چې هغه یو داسې اداره وه حداقل چې خلکو ته ځواب ویونکې وه، او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګډ سره باید جمهوریت ګام په ګام مخکې تللی وای. نو دا پلان شته، دا پلان پلي کېدل عملي نه و ځکه یې داسې اداره رامنځته کړه. ښه، اوس ولې منځني ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی؟ دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګورئ، د که تاسو نړیوال مطبوعات تعقیب کړئ، د هغو د خولې څخه کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو حتی د استخباراتي ادارو د خولې څخه کله کله دا خبره وځي، یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره واړي چې خلکو ته روښانه کړي چې افغانستان زموږ لپاره نور اهمیت نه درلودي، ځکه چې هغه پلان چې ما یې مخکې یادونه وکړه، هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري ډلې په شتون کې عملي کېدای شوای. دا چې درتي ورتیر شو، ولې افغانستان، ولې د منځني ختیځ هیوادونه، تاسو وګورئ د سترو نړیوالو پلانونو او د سترو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی. دا چې د بشري حقوقو نمور کې، یا د دیموکراسي نمور کې، یا د بیان ازادي نمور کې، دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده، اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي، او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي، چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي. اما د افغانستان ډېر ستر هیوادونه، ډېر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه، خصوصا د تیرو د پلوه، د تیرو د زیرمو د پلوه، او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنیو له پلوه د منځني ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي، ځکه نو توجه ها خوا ته اوښتې ده. د بل پلوه د جیو پالیټکس له نقطې نظره منځنۍ ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته. دا د دغه برخه په حال نو څرګنده ده چې او نړۍ په دې د لړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنۍ ختیځ کنټرول یا څوک پر منځنۍ ختیځ کنټرول او کلري، هغه په دې معنی ده چې هغه د نړۍ پر ټولو برخو ولکلري. دا یې دوهم ټکی دی، چې یا دوهمه نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنۍ ختیځ ته اوښتی ده. تاسو وګورئ، په دې وروستیو کې تېره اونۍ د منځنۍ ختیځ تر څنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شوه. دا په دې معنی ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه، حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي، نور هم خرابېږي، او هدف همدغه دوا عمده علتونه و چې د خلکو د پوهولو لپاره د خلکو په ژبه ما وویله نور علتونه هم شته خو فکر کوم هغه د دې پروګرام تر حوصلې اوس وتلې خبره ده.
ډېره مننه ښاغلی سیار داودزی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ایتلاف د حملې 23 کاله پوره سول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم و څه ترلاسه کړل او څه له لاسه ورکړل؟
داسې دی چې ډېر یو اسانه پرتله سړی کولی شي چې دا د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې رایاد کړي او د 2021 افغانستان ولو که سقوط هم کړی منګ او تاسو ډېر توپیر وینو. دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ایتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو ښارو مخ څنګه بدل شو دا خو ښکاره خبرې دي، مګم د دې شاته ډېر نور پرمختګونه شوي چې په سترګه نه ښکاري په اسانۍ باندې، لکه د قوانینو د مقرراتو پخېدل او زیاتېدل او بهتره کېدل، همداسې د تعلیم کچه لوړېدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه ولوړه شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدله. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت ترلاسه کړ په دنیا کې، په نیوم لسیزه کې هغه سوادت کې چې نن پروت دی، مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلوده، سیالو نړۍ کې خپل رول درلوده، په سیمه ایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلوده او خپل دریز څرګندولی شو. نو لست د پرمختګونه ډیر زیات دی. بعضې یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي، د طالبانو بیرته راتګ نه په شا لګیا دي روان دي، مګم خدای فضل دی پرمختګ دومره و چې موږ ویلی شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی، همدا او تر دې حده پورې بدل شوی دی او پرمختللی دی چې بیرته هغه د نیوې لسیزې حالت ته وړل دا به شونی نه وي.
ډېره مننه اندړ صاحب. 23 کاله مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت ړنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري خو د نړیوالې ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیواله ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریځ لري؟
لومړی خو نړیوال ټولنه خصوصا غونډي هیوادونه دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه هغوی تل د لابتدا نه دا قناعت ورکړل شوی وو، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډېر تود وګرځېدو شاوخوا هیوادونو ته پاکستان په دې کې ډېره زیاته لابي وکړه چې طالبان بدل شوي دي او طالبان هماغه پخواني طالبان نه دي لکه تېر چې ډېر متهجر دي او هر څه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یې هماغه ویډیوګانې ورته ښکارولی چې طالبان ګوره اوس دغسې ویډیوګانې جوړوي او پخوا یې د عکسونو په عکسونو باندې بندیز لګولی و، یعنې ګڼ داسې څه یې ورکول خلکو ته په دې باندې قناعت ورکو او دوی داسې فکر وکړو، هیوادونه له ابتدا نه داسې فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم یې تغییر کړی دی. خو په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغییر نه دی کړی. له طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلي کې له یو بدماش سره ستې خلکو تعامل وي، هغه سړی چې ښه سړی هم وي هغه له دا بدماش نه ځان ګوري وایي اساس نه اوسپکه مکه راورسوي که نه. یعنی له طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی، چین ور سره تعامل کوي، د خپلو ګټو لپاره تعامل کوي، بیا هم تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه دي پیژندلي. همدارنګه دا نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غېږ کې واوسېدو او دوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې ګویا پاکستان ګټې به تضمینوي، په هغو برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دي وتلي. یعنې دا معنا چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دي، په کنټرول کې دي، دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کوي، په هغو برسېره دوی هم په رسمیت ونه پیژندل. امریکایانو خپل لومړی ورځ له طالبانو سره هغه تعامل پو همدغه رقم باندې بنا وسی ګوکه په رسمیت په نه پیژني. تاسو به د دوه هېدې قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی، په هغه کې د تر اصلي متن دا کلمه ډیره زیاته تکرار شوی ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارات سي امریکایي پو د
د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارت نه پیژني. دا کلمه تر متن بخي زیاته کې تکرار شوې ده. ولې ځکه دا لومړی ورځي طالبانو ته سترڅو پورې امتحان نه ورکړی، خلک په رسمي ډول تعامل نه شو سره کولای. دا اوس تعاملونه یوازې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو په بنیاد باندې دي. حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی په خلاف باندې وکاري ونه کاروي. یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموټ کنټرول بم داسې دی، طالبان لکه یو ګرنیټ داسې دی، طالبان لکه یو خطرناک شی داسې دی. اسنی یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي، نو هر یو کوشش کوي چې خپل تعامل داسې ورسره جوړ کړي چې نه یې د دوی په خلاف باندې وکاري. نو نور د طالبانو سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی، یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی. دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډېر زیات هڅې وکړې په دې اړه باندې، خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کاله پروسې وې تر اوسه پورې هیوادونو د رسمیت باندې نه پیژندل.
ډېر مننه پیژان صاحب. د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي د غمره خطرناک ده، نو دښمني هم ورسره خطرناک ده. ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی؟
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه، هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده. هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي، یو څه ډېرې پیسې ورکړي، هغه یې اخیستلی شي، هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي. او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي. طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیت نه لري، او دا د دوی څخه ډار اصلا په کار نه دي. په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړه ده، نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې موساسو بودی دل چې هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو پلوی سرچینې ځینې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکوي چې دا یو خود جوش حرکت و، دا رامنځته شو، دا د خلکو د من څخه را وخوځېدې، او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي. داسې نه ده، دا د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده، د یو استخباراتي لوبې او د یو استخباراتي پلان برخه وه. او څنګه چې راوپرځول شوله، هغه هم یو پلان و، دغه پلان یو برخه وه چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانه کوي. او دوی ته د پردې تر شا اوس دا شواهد تابر سره سوي دي، ویل سي و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه مني چې موږ ته اسامه را وسپاري. دا چې د اسامه په نسپارلو کې د نړیوالې ټولنې تکاتوا هغه بیل باسي. اوس هم ز عیني سناریو تکرار وینم. اوس د طالبانو د راپورځول یا د طالبانو د انفجار ریموت د نړیوال ټولنې په لاس کې دي، او هغه سترتکمه دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده. هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم او د دې نتیجې ته رسیدلی یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي، که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي، دغه شی او دغه سرت ما باور کړي، او طالبان به تر پای پورې دا شی تر څو پورې چې د دوی د نابودۍ سبب نه شي دا شی زما په نظر باندې، ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني. او دا یو آپشن د دوی د نابودۍ د آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوال لوبې د پلان د یوې برخې په توګه باندې پاتې دي او کارول کیږي.
ډېر مننه. داود زید صاحب، د طالبانو په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کېږي، نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریز یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟
د اتحاد کلمه یو غیر حقیقي کلمه ده په سیاسي ډګر کې. موږ او تاسو که د نورې نړۍ سیاسي فضا ته وګورو، هلته هم اتحاد نشته دی د سیاسیونو ترمنځ. اختلافات ډېر زیاتی په ژور بحثونه کېږي په مختلفو مسایلو باندې. نو په سیاسي ډګر کې اجماع بهتره کلمه ده چې سړی وکاروي، چې ولې د افغانستان د سیاسیونو ترمنځ اجماع نه ده رامنځته شوی. او دی که لږ ذره شاته پاتې دي، باید کار وشي، خو لازمه نه ده چې یو واحد ډګر وي. کېدای شي چې څو ډګر وي، بیا دا خپل منځ کې همغږي ولري او کوردنیشن ولري. ښه، یو اساسي ستونزه دلته دا ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزې سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولی ځان ته. یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامېږي، ځکه چې هیڅ هیواد دې ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت ته په خپل خاوره کې اجازه ورکړي، که دا د سیمې هیوادونه وي او که د نړۍ هیوادونه وي. او د دوی د دې هیوادو اجازه پرته افغانستان په طبیعت کې سیاسیون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي او هلته خپل سیاسي چارې مخته بوزي. او آدرس ډېر یو مهم شی، یو آدرس چې نه وي بیا فکرونه هم پراګندوي، مجالس هم پراګندوي، ځکه بې اجماع نه رامنځته کېږي. د یو اساسي ستونزه همدا ده. زه مطمئن یم چې که یو هیواد رامنځته شي، داسې یو هیواد چې د افغانستان ملي منافعو سره ټکر کېنی او هلته د دفتر جوړولو فضا را برابره شي، نو سیاسیون به هلته لاړ شي او هغه آدرس کې به دوی کولی شي چې مهمو مسایلو باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي. د سیمې بعضې هیوادونو یو څه علاقه ښودلې په دې کې، خو هغه داسې هیوادونه دي چې افغانستان سره اساسي د منافعو ټکر لري. نو د سیاسیون څومره زما معلومات د تا علاقه نه لري چې هلته لاړ شي او هغلته خپل سیاسي فعالیت شروع کړي، ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي. بیا
ډېر مننه. شاوخوا یوه نیمه دقیقه لرو. اندړ صاحب، که په لنډو کې راته ووایاست چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته په پام، هغه ولس چې یو وخت یې رایه ورکوله خپل مشران یې ټاکل، نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
کپلان ډول باندې ووایي، یوازې هغه ولس نه سي رایه ورکوله، بلکې هغه ولس چې طالبان یې په وګو باندې ټکول، یا هغه خلک چې طالبانو ته لابي کوله. حتی په جمهوریت کې بوم وویل، د جمهوریت له دغه نه به د مزایاو نه به ګټه م اخیسته. هغه خلک چې په کلیو کې وو، بیخي په همدې طالب دا باور ور کړی و چې بس که نظام چپه سو او دلته اسلامي نظام راغی، هر څه به ګولې ګلزار وي. ټول ولس څکه له طالبانو سره موافق وو او څکه د طالبانو سره مخالف وو، څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو، څکه په دې مونږ کې ناستو ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پوښتل کېږي نه، ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی. دا خبره ډېره غلطه وه چې طالب دی ولس په زور باندې راغلی. زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم. دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی، که جمهوریت پلوی دی او که په دې منځ کې ناست دی، خدا درې حالت دی. دغه دا ټول د نجونو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي، خو مګر طالب نه ور خلاصوي. د دې دا معنی ده چې ولس ته اصلا دلته هیڅ نظر نه کېږي، ولس هیڅ معنا نه لري. د طالب په امارت کې ولس بې معنا دی، ولس د ولس خبره اصلا نه اورېدل کېږي.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی. په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی، رحمت الله اندړ چې په تېره جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند و، دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. د دې بحث له برخوالو مننه.
چگرزم لیوانه پرنوان Some.